ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغره رزی درته د یونس د مبارکی سورې او څلوېښتم، اته څلوېښتم او نه څلوېښتم آیتونه تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، لكل أمة أجل. إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. إِذَا إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه، هر امت ته یو استازی راغلی و، او چې څرنګه استازی ورته ورغی نو چاری ورکی په انصاف فیصله شوی او زیاتی ورسره ونه شو. کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایا زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یو نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترمو اوردونکو په سهارنۍ خبرونه کې د خپل ملګري او قربا جمیل بنگش لمینه او اخلاص ډک گیڑے گیڑے سلامونه منی. ایزانو نن د ګل یا دوشنبه ورځ د یو زرو څلور سوه لومړی هجری لمریز کال د لړم د میاشتې شپړسمه نیټه ده چې د څوارلس سوه څلور څلوېښتم هجري قمري کال د ربیع الثانی د میاشتې له دولسم او د دوه زره دوه ویشتم میلادي کال د نومبر له اوومې نیټې سره سمون خوري. زموږ په نانې خبرونه کې چې د قران کریم په تلاوت او پښتو ژباړې سره پیل شوې ده، لومړی له معمول سره سم خبرونه اوریدلی شي. له خبرونو وروسته به یو سیاسي تبصره ته وړاندې کړي چې د امریکا او د جاپان د ګډې پوځي مانورې ترسره کې دا تر عنوان لاندې ده. له دې وروسته هم بیا معمول سره سم د تاریخ پاڼې پروګرام اوریدلی شي چې بیا هم درته د افغانستان د نیواک د پایلو په ارتباط پروګرام لاندې کیږي، چې په دې پروګرام کې درته په هندوستان د نیواک د اغیزو پاکله خبرې کیږي. بیا هم د بینقابه امریکا پروګرام اوریدلی شي چې په همدې سره زموږ د یو ساعت سره نه خبرونه هم سره ترسي. عزیزانو، یو لنډه دمه کوو، بیا د نړۍ او سیمې تازه خبرونو سره تاسو خدمت ته حاضر یو. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ وسم پام وکړې د محل خبر. په سر کې هم د خبرونو لنډیز، د اسلامي ایران ولسمشر خاغلی ابراهیم رئیسی د غیګنیونې او ساحلي فوټبال د ټیمونو د اتلوالیو مبارکي ویلا. د افغانستان د انرژي او اوبو وزارت د عامه ګټو دوی پروژې اعلان کړې. د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف مصر ته لاړ. او د لبنان یو تکړه مشر وایي چې د مقاومت وسلو د سیونستي دښمن په وړاندې دفاعي انډول رامنځته کړی دی. اوس هم بشپړ خبرونه. خاغلی رئیسی د غیګنیونې او ساحلي فوټبال د ټیمونو د اتلوالیو مبارکي ویله. د اسلامي ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د باکو د نړیوال کپ په سیالیو کې د ایران د غیګنیونې د ملي ټیم د تلوالي مبارکي ویله. د ایران د غیګنیونې ملي ټیم د قربا ټیم آذربایجان جمهوریت په وړاندې په فائنل کې بریالي او د نړیوال کپ اتل شو. خاغلی ابراهیم رئیسی په دې اړه په پیغام کې زیاته کړې ده چې په نړیوال کپ سیالیو کې د غیګنیونې د ملي ټیم پیاوړی اتلوالی چې د ایران د کشتې د ویاړمنې څانګې د ډیرو میډالونو کې یو بل میډال ورزیات کړ. د ایران اتل ملت مرابیانو، تخنیکی پرسنل او پاتیرا بیا د ټیم غړیو ته مبارکي ویله. خاغلی ابراهیم رئیسی دارنګا د برزمنو ترمنځ په کپ کې هم د ایران د ساحلي فوټبال ملي ټیم د اتلوالې په مبارکي ویلو سره هغه په نړیوالو سپورټي میدانونو کې د ایران یوه بله پیاوړي ننداره وبلله. د په اماراتو کې د برزمنو ترمنځ په کپ کې د ایران ولس مرابیانو، لوبغاړو او نورو اړمنده چارواله ته د ایران د فوټبال د ساحلي ټیم د اتلوالې په مناسبت مبارکي ویله. د ایران د اسلامي شورا مشر وایي چې دښمنان په بلواګانو د اعتراض د بددولو کوشش کوي. د ایران د پارلمان مشر خاغلی باقر قالیباف د واد په ځنو خرونو کې په ورستیو ناکراریو کې د امنیت د دفاع د یو شمېر ځواکونو شهادت ته په اشاره سره وویل چې نوي داعشیان د سوریا او عراق د داعشیانو په څیر له هیڅ ډول له هیڅ دلیل پرته د ایران بې ګناه خلک شکنجه کوي او هغه وژني او د داعش ټلې په شان په ویاړ سره د خپلو جنایتونو فلمونه په انټرنیټ پاڼې خپروي او باندې پراپیګنډه کوي. خاغلی قالیباف همداراز وویل چې د ایران دښمنان د ډګر جنرال شهید قاسم سلیمانی په قمانده د حرم د مدافعانو په سرحد ساتنې سره ونتوانېدل د سرحدونو له لارې ایران ته نفوذ وکړي، نو نن سبا یې له داخل څخه د داعش ډله بیا تولید کړی ده. ایران د پارلمان مشر خاغلی محمد باقر قالیباف د خبرې سره شوه ایران د امنیت ساتونکو ځواکونه یوازې له بلواو سره د مبارزه په ځانګړو وسلو سنبال دي او خپل زمنا د جنایتکارو په وړاندې ډال کوي، خو لا ګرم وسلو یعنی ټوپکو استفاده نه کوي چې خلکو ته کوم تاوان ونرسیږي، او هیله یې وکړه چې زر تر زره په هیواد کې امنیت په بشپړ ډول تثبیت شي. یوې میرمنې ماسا امینی د مړینې په پلمه په ایران کې د برستیو بلواګانو رامنځته کېدل یو ځل بیا سبب شول چې د ایران د اسلامي جمهوریت بهرني دښمنان له دغو پیښو د ایران په کورنیو چارو کې د لاسوهنې او بلواګانو ته د خلکو د لاړې لمسولو لپاره د یو فرصت په توګه استفاده وکړي. د افغانستان د انرژي او اوبو وزارت د عامه ګټو دوې پروژې اعلان کړې. افغان غ خبري آژانس وایي چې په دغو پروژو کې په پکتیکا ولایت کې د لس میگاواټو په ظرفیت د لمریزې برېښنا یوه پروژه، او د جوزجان ولایت په خوماب او قرقین ولسوالیو کې د برېښنا رسولو پروژه شامل ده. اوبو او انرژي وزارت سرپرست مولا عبداللطیف منصور په همدې موخه په جوړې شوې خبري غونډه کې د پانګونې د جلب او جذب په برخه د دغه وزارت فعالیتونو ته اشاره وکړه. ویل چې د اوبو او انرژي وزارت له طبیعي زیرمو څخه د ښې استفادې په برخه کې هڅه کوي. د انرژي د تولید او د اوبو د مدیریت په برخه کې یو ځانګړی پروګرام چمتو کړی دی. هغه زیاته کړه چې دغه پروګرام په بنسټ به د کورنیو او بهرنیو پانګوالو لپاره د وزارت په پروژو کې د پانګونې زمینه برابر شي. منصور د یادو شویو پروژو په اړه معلومات هم ورکړ او ویل چې دغه دوه پروژې د عامه او خصوصي مشارکت له لارې د آزادې سیالۍ له لارې اعلان شوې دي. د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف مصر ته لاړ. د ارنال رپورت سره سم پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف د ول رتبه پلاوی په مشرۍ د آب و هوا په وشتم نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره د مصر شرم و شیخ ته لاړ. په شرم و شیخ کې د آب و هوا کانفرنس په داسې حال کې ترسره کیږي چې په پاکستان کې په میلیونو کسان او د نړۍ په نورو سیمو کې هم په میلیونو خلک د آب و هوا د سختو بدلونو له ناخوښو اغیزو سره مخامخ شوي دي. پاکستان په روان کال کې ډېر سخت د موسمي ورښتونو تر اغیز لاندې راغلی چې د 1700 کسانو د وژل کېده، 2 میلیون کورونو د ړنګېده، په دریو کې یوه برخه هیواد اوبو لاندې کړی، او دغه هیواد په میلیارډونو تاوانونه هم زغملی دي. د روغتیا نړیوال سازمان په دې زمینه کې او ځل بیا په سیلاب ځپلو سیمو کې د روغتیایي ګواښونو په اړه خبرداري ورکړې ده. د پاکستان په رسندوی کې د عمران خان په انزور لګول شوی بندیز بیا لغوه شو. د پاکستان حکومت د غیوا د رسندوی او مقرراتو ادارې ته امر کړی چې د ټلویزیونی چینلونو له لارې عمران خان د مطبوعاتي کانفرنسونو په خبرولو یا بیا نشرولو بندیز لیرې کړي. د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف د غیوا د الکترونیکی رسندوی د تنظیم ادارې پیمرا ته امر کړی چې د ټلویزیونی چینلونو له لارې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د خبری کانفرنسونو په خبرولو بیا نشرولو بندیز بیا لیرې کړي. د پاکستان د الکترونیکی رسندوی او مقرراتو ادارې د جمعې پر ورځ په یو نوټس خبر کړ چې لا مخه خبری چینلونه د عمران خان د مطبوعاتي کانفرنس لا خبرولو منع کړی شول. د تسنیم خبری آژانس د خبر لمخې عمران خان لا ترګری حمله ورسته په خپل لومړنی کانفرنس کې بیا ادعا کړې ده چې شهباز شریف د کورنیو چارو وزیر او د پاکستان یو جوړ پلی پوځي افسر د پارزد په بریټ کې لاس لري او لاغوي وختل شي د پیښې د عادلانه چلن لپاره سملاسی استفا ورکړي. د پاکستان د اطلاع رسونې د وزیر مریم اورنګزیب لخوا په خبرې شوی بیانیه کې بیا راغلی چې شهباز شریف د واد رسندیو د څار ادارې ته امر کړی چې د اساسي قانون د 19 ماده له مخې د قانوني وختونو د دوام ډاډ ورکړي. د مقاومت وسلو د سهونستي دوخپن په وړاندې دفاعي انول رامنځته کړی دی. د المنار چینل لا راپورت سره سم د لبنان د حزب الله د لوړې سیاسي شورا مشر سید ابراهیم امین السیدو ویل چې د مقاومت برخلیک ټاکونکو وسلو د سهونستي دوخپن په وړاندې دفاعي قدرت رامنځته او هغه مجبور کړ چې د لبنان حقوق پر رسمیت و پیژنې او د دفاعي قدرت پر رامنځته کولو سره مقاومت نور د لبنان د خلکو د حقوقو او هدفونو ته د رسیدو لپاره جنگ ته اړتیا نه لري. د زیاته کړه چې کافي ده د لبنان په سیاسي فیصلو کې زړور دریز او دغه وسلې یوزوی په دې بڼه کې به لوسلو استفاده پرته بریالي شو. د کرغستان او تاجکستان د خپل سرحدي اختلافات په خبرو سره اوار کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین شیر محمد عباس تنگزی د کرغستان د ولسمشر ځانګړي استازي تلت بیګ اور سره عمل پلاوي سره کتنه کړي ده. طالبانو په اعلامیه کې راغلي چې په دې کتنه کې دواړو هیوادونو ترمنځ په سیاسي، اقتصادي او یور نورو موضوعګانو خبرې اترې او د همکارۍ خبرې شوې دي. د سرچینې د معلوماتو له مخې ستانګزی د کرغستان او تاجکستان په پوله ورستیو شخړو ته په اشاره سره د اختلافي مسئلو د تفاهم او خبرو له لارې پر حل بیا ټینګار کړی دی. دا د دې مهال خبرونه. دا تهران د ایران اسلامی جمهوریت غاک.
سیاسی تبصره.
د امریکا او د جاپان د ګډې پوځي مانورې ترسره کړي. دا لازمون د سیاسي تبصرې عنوان دی. د جاپان هوایي ځواک د امریکا له پوځ سره ګډه پوځي مانوره ترسره کړه. د جاپان دفاع وزارت وویل چې د امریکا له پوځ سره دغه ګډه پوځي مانوره د جاپان په جنوب کې کیوشو جزیرې ته نږدې د چین په ختیځ سمندر کې وشوه. په عین حال کې یوناب خبري آژانس د جنوبي کوریا د پوځي سرچینو په قول راپور ورکړ چې شمالي کوریا په تیرې شنبه ورځ د زیر سمندر په لور څلور لاندرنه بلاستیک توغندي وشتلې دي. له متحدو هیوادونو سره د ګډو پوځي مانورو ترسره کول په ختیځ آسیا سیمه کې د امریکا په ستراتیژیکو سیاستونو کې شامل دي، کوم چې تل په دغه سیمه کې د تاوتریخوالي او د حساسیت د رامنځته کېدو سبب شوی دي. په تیرو څو کلونو کې له جاپان او جنوبي کوریا سره د امریکا د ګډو پوځي مانورو ترسره کېدل د سپینې ماڼۍ دغه لمسوونکي اقدام ته د چین او شمالي کوریا د سختو غبرګونونو د ښودلو سبب شوی دي. دغه ګوسې په جدي ډول مطرح دي چې له جنوبي کوریا او جاپان سره د ګډو پوځي مانورو لا پلانونو او ترسره کولو د امریکا د حکومت هدف د چین او د شمالي کوریا پر ضد د رواني فضا رامنځته کول، د سیمې د ثبات ګډوډول او د هیوادونو په اړیکو کې د درز رامسته کول دي. د جاپان او جنوبي کوریا سره د شمالي کوریا او د چین په شمول د سیمې د هیوادونو په اړیکو کې د سولې د بهیر د مخه نیولو په حق لا په ختیځ آسیا کې د امریکا سیاست سبب شوی چې عملاً سیمایز ترتیبات نا انډول شي. د جاپان لخوا د توغندیو په ازمایلو کې د شمالي کوریا د ورستی اقدام غندل خودنه کې چې د شمالي کوریا په مقابل کې د امریکا د نظر وړ دوه قطبي توپ چې جاپان او جنوبي کوریا د یو بل په څنګ کې دی ورولي او چین او شمالي کوریا به د دغه قطب بلې خواته ورولي. لا پیکینګ او پیانګیانګ سره د سیول او د ټوکیو اړیکې تر اغیز لاندې راوستل شي. شمالي کوریا چې په ختیځ آسیا سیمه او کوریا ټاپو وزمه کې د امریکا د لمسونکو او د دښمنانه سیاستون لقبله د توغندوي پروګرامونو د پراختیا لاره د فیتوان زیاتولو ته مخه کړی ده. په ځلونو ویلي چې دغه توغندیو او دغه پروګرامونو باندې د سپینې ماڼۍ د لمسونکو د تفکر او د درز اچونکو سیاستون لا ختمیده سره مشروط دي. قبل وینا د توغندی او د اټمی پروګرامونو د پراخولو په لور د شمالي کوریا په شمول د سیمې د وادونو ورکاګل په ختیځ آسیا سیمه کې د امریکا د لمسونکو سیاستونو په پایلو کې شامل دي چې دا ځلی له جاپان سره د ګډې پوځي هوایي مانورې په چوکاټ کې ورایخت موندلې دي. امریکا په تیرو څو میاشتو کې په سیمه کې له سیاسي شریکانو سره د شمالي کوریا پر ضد د اجماع او د یو شان نظر درامسته کولو په هدف سره په هوایي کې د روان میلادي کال د ستمبر د میاشتې په لومړۍ نیټه د جاپان د جنوبي کوریا او د امریکا د ملي امنیت سلاکارانو ګډه غونډه ترسره کړه چې د شمالي کوریا پر ضد د ګډ کړشار د غوره کولو لپاره د درو هیوادونو غږملتیاوي پیاوړې کړي.
Thank you.
د اسلام ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مسلمان هغه چې لا لاس او ژبه بل مسلمان ته آزار او تاوان ونرسي. تاسو د تهران ډو یو ساته سره نه خبرونه اوري.
د تاریخ پانا
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، از ما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینه و منه عزیزان و سم د تاریخ او بله پانه تاسو ته وړاندې کوم. نن د ګل ورځ یا دوشنبه د 1401 هجری لمریز کال د لړم د میاشتې 14مه نیټه ده چې د 1444 هجری قمری کال د ربیع الثانی یا دوهمې خورده میاشتې له 12مې او د 2022 میلادي کال د نومبر له 8مې نیټې سره برابر ده. یو زر درې سوه یولس کاله پخوا د 1430 هجری قمری کال د ربیع الثانی د میاشتې په 12مه نیټه لومړنی عباسي خلیفه ابوالعباس عبدالله بن محمد چې په صفه مشهور و د خلافت پر څوکۍ کښېناسته. د ویلو ده چې عباسیانو د ابو مسلم خراساني او د هغه د پوځیانو په ملګرتیا سره وروستی اموي واکمن دوهم مروان وواژه او د امویانو حکومت یې نسکور کړ. خو بني عباس هم د امویانو په شان کلونه کلونه په ظلم سره د اسلامي هیوادونو د خلکو په مال او ژوند سلطه وموندله او تر 1450 هجري قمري کال یې حکومت وکړ. یو سل 1550 کال وړاندې د 1318 میلادي کال د نومبر په 8مه نیټه مادام سکوډو ډوسکا چې وروسته په میری کوري مشهوره شوه د پولنډ په پلازمېنې وارسا کې وزېږېده. د هغې پلار د فزیک په څانګه کې پروفیسر و او مادام کوري هم ورپسې له متوسطه زده کړو وروسته په همدې څانګه کې د لا زیاتو زده کړو لپاره پاریس ته لاړه. هغې په سوربون پوهنتون کې د زده کړې په ترڅ کې له فرانسوي فزیک پو پیر کوري سره واده وکړ. مادام کوري بالاخره له کلونو کلونو څېړنو او مطالعې وروسته راډیوم عنصر کشف کړ. د ویلو ده چې مادام کوري دوه ځله په فزیک او کیمیا څانګو کې د نوبل جایزه ګټلې ده. هغه په 1940 میلادي کال کې مړه شوه. یو سل نه کاله مخکې د 1910 میلادي کال د نومبر په 8مه نیټه د فرانسې یو مشهور لیکوال آلبر کامو وزېږېد. سره له دې چې د هغه کورنۍ له مالي پلوه بېوزله وه، خو کامو د وړتیا او کلک هوډ له پلوه یې چې درلود ډیر شهرت ترلاسه کړی شو. د دغه فرانسوي لیکوال په ټولو مشهورو آثارو کې بیگانه د سیویز کیسه او تاون ته اشاره کولی شو. آلبر کامو په 1955 میلادي کال کې د نوبل ادبي جایزه وګټله او درې کاله وروسته په 1960 میلادي کال کې په یوې ټرافیکي پیښه کې مړ شو. شپږ شپېته کاله وړاندې د 1955 میلادي کال د نومبر په 8مه نیټه د سویس د اوبلارې جنګ د ملګرو ملتو په منځګړیتوب سره پای ته ورسېد. دغه جنګ په سینا تاپ او وزمې د سهیونیست رژیم د عسکرو په تیریو او د سویس اوبلارې پر سیمې د فرانسوي او انګریز کمانډویانو په حملې سره پیل شوی و. د دغه جنګ او پر مصر د دغو دریو نوموړو حکومتونو د تیریو د پیلېدو پلمه د مصر د وخت د ولسمشر جمال عبدالناصر په وسیله د سویز اوبلارې د ملي کولو اعلان و. څلور څلوېښت کاله مخکې د 1350 هجري لمریز کال د لړم د میاشتې په 14مه نیټه په ایران کې د پهلوي فاسد رژیم د یوه تالی څټې جنرال اظهري د پوځي حکومت په واک ته په رسېدو په اعتراض کې په ټول هیواد کې پراخ لاریونونه ترسره شول او په دغو لاریونونو کې د ایران مسلمان او مبارز ملت اعلان وکړ چې ظاهري بدلونونه او د پادشاه رژیم او د امریکا د تالی څټ و عناصرو زای پر زای کول د اسلامي انقلاب د بریالي توپ لپاره د هغوی د مبارزې مخه نشي نیولی. په دغه ورځ د اسلامي انقلاب ارواښاد لارښود حضرت امام خمیني رحمت الله تعالی علیه د همغه کال د لړم د میاشتې په 14 نیټه د محصلینو د وجلې په مناسبت د ایران د ولس لپاره خپل یو پیغام راواستوه. حضرت امام خمیني د دغه پیغام په یوې برخه کې فرمایلی دی: تاسو میړنی ملت ثابته کړه چې ټانکونه، ماشینګڼې او نیزې زنګ وهلی دی او د ملت له اوسپنیزو سوک او کلک هوډ سره مقابله نشي کولی. اولنن څلور ویشت کاله مخکې د 1400 هجری لمریز کال د لړم د میاشتې په 14 نیټه یو اوسمهاله بیناوال او مدح ویونکی استاد علی اکبر مالک په 80 کلنۍ کې وفات شو. هغه د 16 دوران له تیرولو وروسته دارالفنون ته ولاړ. استاد علی اکبر مالک وروسته دارالمعلمین ته ولاړ او د فارسي ژبې د نثر او نظم په متنونو کې څیړنې ته مخه کړه.
د افغانستان 40 کلن نیواک.
عزتمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی پیرزوینې و منه عزیزانو. اوسم د خبرونه په دې شیبو کې زفاطمی سره د خپل محترم همکار
حامد سیماو
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوي چې د افغانستان د نیواک د پایلو له یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. نن هم په هندوستان د افغانستان د 40 کلن د پایلو جاج اخلو. هیله ده چې زموږ سره ملګرتیا وکړئ.
خوږو دوستانو، په افغانستان کې د طالبانو قدرت ترلاسه کول او لدې د پاکستان هر اړخیز ملاتړونه له یوې خوا او د آسیا په جنوب کې د افراد پلنې اغیزې او پراختیا له بل پلوه سبب شوي چې هندوستان په افغانستان کې له مخکې زیاته توجه وکړي. له پاکستان سره د هندي سیاسي او پولیسو اختلافات، د کشمیر موضوع، د بنګلادیش له بیلتون غواړو د هندوستان ملاتړ، له پاکستان سره اټمي سیالۍ او د طالبانو القاعدې حقانی چینل، سپاهی صحابه او لشکری طیبه په شمول د افراطی ډلو ټپلو شتون هغه موضوعګانې دي چې په افغانستان کې د هندوستان په سیاستونو اغیزې شیندلې دي. دغه موضوعګانې او اختلافات هم دغه سبب شوي هند او پاکستان ترمنځ سیالۍ او تضاد په افغانستان کې دوام ولرل شي. هندوستان خپلې ملي ګټې په اقتصادي مشارکت، د افغانستان په بیا رغونې او د یو پیاوړي مرکزی حکومت په بڼه غوره کېدنه کې د سیمیزې ملګرتیا په اساس لټوي، خو پاکستان په افغانستان کې د هند شتون د خپلو ملي ګټو په ضد ګڼي.
د افغانستان له لارې د مرکزی آسیا ګټور بازارونو ته لارې موندل هغه یو عامل دی چې هندوستان مجبوروي په افغانستان کې فعال شتون ولري. هند د منځنی آسیا بازارونو ته اړمن دی او افغانستان منځنی آسیا ته د هند شیانو د ترانزیت د لارې په توګه د هند له اقتصادي ودې سره مرسته کولی شي. هند هغه لومړنی هیواد و چې په 2000 میلادي کال کې د طالبانو رژیم له پاشلتیا وروسته د افغانستان په بیا رغونه کې خپل ملاتړ اعلان کړ. هند کوشش کوي په افغانستان کې د خپل نفوذ په زیاتولو سره له دغه موضوع د پاکستان په وړاندې د اغیزمن اوزار په توګه استفاده وکړي. په 2000 میلادي کال کې په افغانستان کې د امریکا له حملې وروسته د کابل په وړاندې د نوي ډیلي سیاست په دغه فرضیه ولاړ و چې د هند تش په نامه ملګری او قدرت یعنی امریکا په افغانستان کې د امنیت د تامینولو دروند پیټې یوسي تر څو نوي ډیلي په افغانستان کې د نرم کلتوري نفوذ او اقتصادي فعالیت لپاره زیات فرصتونه ولرلی شي.
دوستانو په 2013 کال کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو پیل او په دغه بهیر کې د کابل د حکومت په ګډون باندې د سترګو پټول د هندستان د خپګان سبب شو. د هندیانو له نظره د امریکا د سیاست دا بدلون طالبانو ته د رابوالي ورکولو او د کابل حکومت د رابوالي اخیستلو سبب شو او د پاکستان لوري د پیاوړتیا زمینه برابر کړه او په افغانستان کې د هند د دوه لسیزو پانګونې هم په خطرو سره مخامخ کړي. هندوستان په تیرو دوه لسیزو کې د کابل حکومت څخه د پاسه 2 میلیارډ ډالري مرسته رسولې ده. همداراز دغه هیواد افغانستان د پارلمان ودانې، یو روغتون او یو تعلیمي مرکز په افغانستان کې جوړ کړي دي. هندي چارواکي باور دي په دې حقله د طالبانو له ژمنتیا سره سره چې هیڅ ډلې ته اجازت نه ورکوي د امریکا او د هغې د متحدانو پر ضد ترهګ اقدام وکړي. خو د لښکرې طیبه په شان په پاکستان کې د هند ضد ترهګرو او افراطي ډلو سره د طالبانو د اړیکو ژورتیا ته په پام سره لیرې ښکاري چې طالبان په خپلې ژمنې عمل وکړی شي.
هند ګروانه نه درلوده چې د دوهې د سولې موافقه له لاسلیک کولو پرته طالبان قدرت ته ترلاسه کړي او د اشرف غني دولت نسکور شي. له افغانستانه د امریکایي عسکرو په وتلو سره د سیمې مهمو هیوادونو لکه روسیه، چین، ایران او پاکستان له دغې موضوع هرکلی وکړ، خو هغه یوازنی هیواد و چې له افغانستانه د امریکا او ناټو له وتلو اندېښنه څرګنده کړه. د 2021 میلادي کال په لومړیو کې د هند سیاسي ټولنو ټینګار کړی و چې له افغانستانه د امریکا او ایساف ځواکونو وتل به په افغانستان کې د طالبانو د بیا سلطې سبب شي، چې دا په افغانستان کې د پاکستان د نفوذ د زیاتېده او په دغه هیواد کې د هند د شتون د کمېدا په معنا دی. هند چې په تیرو دوو لسیزو کې د افغانستان په بېخبنایي پروژو کې ډېره پانګونه کړې ده، د امریکایي عسکرو وتل یې په افغانستان کې د خپل نفوذ لپاره خنډ وباله. هند چې په افغانستان کې د القاعدې په شان د ترهګرو ډلو له مخربو اقداماتو اندېښمن دی، په دې باور و چې د امریکایي عسکرو وتل به په سیمه کې د اسلام آباد د نفوذ د زیاتېدا سبب شي. نو ځکه د اندېښنه د کشمیر په موضوع کې د هند او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي د زیاتېدا سبب شوې ده. د دې په ترڅ کې چې د سیمې امنیت ته د هند، چین او پاکستان کتنه د دغو دولتونو سیمه ییزه سیالي او په افغانستان کې د قدرت د تشې د جبرانولو لپاره د هغو کوشش په سیمه کې په امنیتي نظام کې د بدلون لپاره زمینه برابروي.
په هند برزمګي کې د القاعدې ډلې د فعالیتونو زیاتېدا د ډیلی له نظره له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتلو یوه بله نتیجه ده. په دې دلیل چې د جغرافیایي، اجتماعي او کلتوري پلوه په افغانستان کې د القاعدې ډلې د فعالیتونو لپاره زمینه برابره ده. هندي چارواکي اندېښمن دي چې د لشکرې طیبه په شان ترهګرې ډلې چې په جموں او کشمیر کې فعال دي پیاوړې کیږي او په دغې سیمې کې به د بې ثباتۍ سبب شي. د ډیلی د سیاستونو ټولنه له نظره د طالبانو رسمي قدرت ترلاسه کول په افغانستان کې د هند متحدانو د څنګ تکیده او د پاکستان تر نفوذ لاندې ډلو په وسیله او له داعش تر هغې ډلې سره د طالبانو د ځینو کړیو په یو ځای کېدا کې او همدارز په سیمه کې د هند د ګټو پر ضد د هغو د کارولو سبب شي. د دې په ترڅ کې چې لیرې ښکاري اسلام آباد په افغانستان کې چې حاضر دمه د طالبانو په لاس کې د اجازه ورکړي چې له هند سره نږدې اړیکې ټینګې کړي. دا په داسې شرایطو کې ده چې د هند ملیپال حکومت افراطي کړچرونه چې د هندوستان د مسلمانانو په ضد د ښکاره توپیر مخینه لري په افغانستان او پاکستان کې د افراطي ډلو په لمسولو او د نوې ډیلی له دغه کړچاره د هغو په ناوړه استفاده کې اغیزمن دي. د 2023 کال په مارچ کې د سیکانو په عبادت ځای د داعش د خراسان څنګه حمله په دې پلمه چې د هند تر کنټرول لاندې د کشمیر د مسلمانانو غچ یې اخیستې ده لدی اړخه د جاجولو وړ ده.
قدرمنو اوریدونکو، هندوستان په سیمه کې د پاکستان او چین اصلي سیال دی چې په دغه سیالۍ کې د اسرائیل رژیم او امریکا ملاتړ هم لري. دا ښکاري چې هند له دې زیات چې په افغانستان کې د خپلو مخالفو وسلوالو ډلو د شتون اندېښنه ولرلی شي، په افغانستان کې د چین او پاکستان د نفوذ له پراختیا اندېښمن دی. بیجنګ حاضر دمه څو سترې پروژې په نظر کې لري چې ځینې برخې په افغانستان کې او د ځینې برخې هم افغانستان ته ورګرځي. هند په افغانستان کې د چین د شتون په اکله منفي نظر لري. هند باوري دی چې پیکینګ د افغانستان سرچینو او معدنو ته سترګې نیولې دي او د فرصت په تمه دی چې له دغو سرچینو په خپله ګټه استفاده وکړي. هندي چارواکي په دې باوري دی چې پاکستان په افغانستان کې د چین د پروژو شریک دی او که چین د افغانستان معدن ترلاسه کړي نو په افغانستان کې به د پاکستان شتون هم زیات شي او هند به څنډې کړی شي.
په هندوستان کې د کارنګي پوهنځي د دفتر مشر رودرا چادوري باوري دی چې د افغانستان اوسنیو شرایطو او په دغه هیواد کې د طالبانو سلطې ته په پام سره دوه موضوعګانې وجود لري چې هندي مشران ورته باید پام ولري. لومړی، د طالبانو په ارتباط پخوانیو تجربو د هند او طالبانو په اړیکو کې په هر ډول پرمختګ سیوری غوړولی دی. هندوستان د افغانستان د اسلامي امارت په لومړني وخت کې په دغه هیواد کې ډیپلوماټیک شتون نه درلوده. په 1999 کال کې د هندوستان یوه تجارتي الوتکه چې 160 مسافران یې درلودل د پاکستان تر ملاتړ لاندې ترهګرو په وسیله وتښتول شوه او د افغانستان په کندهار کې کوزه شوه. د الوتکې تښتونکي د طالبانو له ملاتړه برخمن وو. هندیان دا ترخه تجربه په ذهن کې لري. دوهم، د پاکستان د استخباراتو او طالبانو د ملاتړ وړ حقانی چینل تل د هند سفارت په شمول په افغانستان کې د ډیلی په ګټو حملې کړې دي. له دې سره سره چې د طالبانو د داخله وزارت سرپرست او د حقانی چینل مشر سراج الدین حقانی مدعی دی له ټولو ګاونډیو هیوادونو سره د دوستانه اړیکو د ساتلو اهمیت په نظر کې لري، خو دغه ادعا به د هندي چارواکو لپاره دومره باور او آرامښت سبب نشي. هندوستان باید د پاکستان په وسیله د افغانستان د بشپړ نفوذ له ترخه حقیقت سره مقابله وکړي. دغو مسلو ته په پام سره هند په سیمه کې د امریکا د مهم متحد په توګه په افغانستان کې د امریکا د سیاستونو له نتیجې تاواني شوی دی.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، د دغه پروګرام وخت هم پام دی ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر دم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
خاد او آباد اوسئ.
بے نقاب امریکہ،
د تهران د پښتو خبرونې خواجو مینوالو په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
حامد سیماو
د بینقاب امریکانو می اونیز پروګرام سره ستاسو په خدمت کې دی. په دې پیل کې درته د امریکا د ځینو داخلي پیښو یو لنډشان خلاصه دراورو او بیا به مو د ځینو موردونو په باب راپولو د تحلیلي برخې اورېدو ته نو هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي.
پر جمهوری غړو د جوزا بایدن دخلی یرغل په امریکا کې د تاوتریخچنو افراد پالو د ګواښ په باب خبرداری او په امریکا کې د اقتصادي ځوړتیا او انفلیشن په باب اندېښنې دا په تېرې اونۍ کې د امریکا ځینې داخلي ترنګلتیاوې وې. البته اوس مو هم رابولو د ځینو موردونو په باب د تحلیلي برخې اورېدو.
قدرمن اوریدونکو د امریکا ولسمشر جوزف بایدن د چهارشنبه پښپښ خبرداري ورکړ چې دغه هیواد د راتلونکو ونې په مینس پاړاو انتخاباتو کې د دیموکراسي راتلونکو په خطر کې دی، ځکه د انتخاباتو لمنلو د ځینو جمهوریت غواړو کاندیدانو ډډه کول په امریکا کې د ګډوډي او په لور لار پرانیزي. په داسې شرایطو کې چې محافظه کارو د بایدن پر حکومت د اقتصادي وضعیت په سبب سخت نیوکې کړي، د امریکایي نهاویا کلن دیموکرات په ښکاره جمهوری غواړي په خپل شیشت کې راوستي چې د هغه په خیال د 2006 میلادي کال په انتخاباتو کې د بایدن د بریالیتوب په انکار کې د ټرمپ هم هغه لاره روان دي. د امریکا وسنی به خود ولسمشر جو بایدن د امریکا ولسته په ټلویزیونی خطاب کې ویل په امریکا کې د هر سطح مسولیتونو لپاره داسې کاندیدان شته چې د هغو انتخاباتو د نتیجو منلو ته چې پکې برخه اخلي ژمن نه دي. هغه زیاته کړې ده د دوی هدف له ټرمپ څخه پیروي او د انتخاباتي سیستم د له منځه وړلو لپاره هڅه ده. د جوزف بایدن اشاره هغو څه د پاسه دریو سو جمهوری غواړو ته ده چې د وار مخکې منځ پړاو انتخاباتو نتیجې تر پوښتنې لاندې ورولي. هغه په دوام کې ویلي د یوه دغه لاره په امریکا کې د اړۍ ګړۍ رامنځته کول دي، دا هیڅ مخینه نه لري او دا یوه غیر قانوني او غیر امریکایي روده ده. د امریکا د ډیموکراسۍ په ضد د ګواښونو په باب د بایدن خبرداری د سه شنبه ورځې له رای اخیستنو څخه شپږ ورځې مخکې چې په هغو رای اخیستنې کې جمهوری غواړي د کانګرس او احتمالا د مشرانو جرګې د څوکیو په نیولو پسې دی بیان شوی. د کانګرس د ډیموکراټانو د مشر نانسی پلوسی په خاوند باندې په تاوتریخجنې حملې پسې چې په اوڅاره توګه د سیاسي تاوتریخوالو په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي، بایدن له امریکایي غوښتې د ډیموکراسۍ د دفاع لپاره د سره متحد شي. هغه ویلي دي موږ باید د سیاسي تاوتریخوالۍ او رایو ورکوونکو د ویرولو په وړاندې په چورلټ یوه غږ سره ودرېږو. هغه بیا روښانه کړې ده موږ باید له دغه مشکل سره مخامخ شو او داسې نشي ښودلی چې دغه مشکل په خپل حل کېږي.
د امریکا په کانګرس باندې د حملې لا کابو 22 میاشتو تریدا ورسته نظر وختنې ښیي چې د امریکا رای ورکوونکي لا زیات د اقتصاد او انفلیشن په باب اندېښمن دي. د کوین پیک په هانتون په نوي ملي نظر وختنې کې څه د پاسه نیم ځواب ورکوونکي وایي د مصرفي شیانو او سونګو بیې یوه اقتصادي مسله ده چې دوی لا بل هر څه زیات اندېښمن کړي دي. په ډیموکراټانو د مرکزی بانک په وسیله د بیو د بیا بیا زیاتولو په سرور باندې سخت نیوکې کیږي او د امریکا په ټولنه کې د زوړتیا لویرې په زیاتې دادی. بایدن منلی دا چې انفلیشن تر دې دمه هم یو داسې موضوع ده چې امریکا ګواخي. د انفلیشن په باب د هغه اعتراف په داسې حال کې دی چې د متحده ایالاتو مرکزی بانک بیا به ډیره زیاتې کړې دي او د پور یا قرضې د اخیستو معیار او اندازې هم کابو 0.15% لوړ کړې ده. دا په روان کال کې شپږم ځل او په دې اندازه په دوامدار ډول څلورم ځل زیاتېده ده. د وروستیو راپورونو په اساس ډیموکراټانو په نیویارک، نیوجرسي، اورګن، کالیفورنیا او ایلینا او ایالتونو کې چې په دودیز ډول د دوی په اختیار کې وو انتخاباتي قافیه یې پر جمهوري غواړو بایللې ده. د اټکلونو په اساس جمهوري غواړي باید د اکثریت ترلاسه کولو لپاره یوازې په شپږو ایالتونو کې په باقي پاتې شپږ دیرشو سیالیو کې بریالي شي. ډیموکراټان په 9 ایالتونو کې بریالیتوب ته اړتیا لري.
د امریکا ولسمشر خپل ژمنو ته د نه پایبندۍ په دلیل د دغه هیواد د سترو تیلي شرکتونو باندې نیوکې کړې. جوزف بایډن د تېرې دوشنبې په ورځ په واشنگټن کې په خبري ناست کې وویل د تیلو صنعت د امریکا له خلکو د ملاتړ لپاره په خپلو ژمنو عمل ونه کړ. سترو تیلي شرکتونو له ډېرو زیاتو ګټو سره سره چې ترلاسه کوي امریکایي مصرفونکو سره مرسته نه کوي. دغه شرکتونه باید په تیلي صنعت کې پانګونه وکړي څو خپل تولید زیات کړي. که داسې نه وي نو مالیات به ورڅخه واخیستل شي. د یوکراین له جنګ او د روسیې پر ضد د لویدیز په بندیزونو پسې په لویدیز هیوادونو په تیره بیا په امریکا کې د سوانګو بیې ډېرې زیاتې شوې دي. دغه چاره د انفلیشن د زیاتېده او په نتیجه کې د ټولنیز خپګان سبب شوې ده. د اوپک پلاس په چوکاټ کې د تیلو صادرونکي هیوادونه د تیلو د بیو د انډول د ساتلو په خاطر د تیلو د تولید او وړاندې کولو پر کمولو ټینګار کوي. په داسې حال کې چې امریکا د تیلو د بیو د کمولو په خاطر د تیلو د تولید تر پامه وړ پورې په زیاتېده ټینګار لري، نو ځکه د جو بایډن حکومت دا غوښتنه لري څو نړیوالو بازارونو ته د تیلو په زیاته وړاندې کونې او په نتیجه کې د بیو په کمونې سره په امریکا کې د تیلي تولیداتو بیې کمې کړي. د پیټرولو بیې د ډیموکراټانو لپاره چې د 2022 میلادي کال د نومبر منځ پړاو انتخاباتو ته خاص توجه لري بدې سیاسي پایلې درلودلی شي. امریکایي مصرفونکي چې له بېمخینې انفلیشن او د انرژي د وړو راوړو د بیو له زیاتېده سره مخامخ دي، په مسلمه توګه به په امریکا کې د پیټرولو د بیو په بیرته زیاتېده سره د امریکا کانګرس په انتخاباتو کې ډیموکراټانو کاندیدانو ته لا کم ورمخ کړي. له دې پلوه مناسب اقتصادي شرایط د جو بایډن او ډیموکراټانو لپاره ډیر اهمیت لري چې د کانګرس منځپړاو انتخاباتو ته په پام سره اقتصادي خپګانونه په انتخاباتو کې د جمهوري غواړو د بریالیتوب سبب کیدلی شي.
د امریکا د داخلي امنیت وزیر الخاندرو مایورکس په یو لړ څرګندونو کې تاوتریخجنه افراد پالنه د متحده ایالاتو لپاره له ترهګرۍ سره اړوند یو تر ټولو ستر ګواښ وباله. هغه د امریکا د کانګرس د مشر نینسی پلوسی په کور حمله او د هغې د خاوند ټپي کېدا یو وحشتناکه او تاوتریخجنه حمله وبلله. په عین حال کې الخاندرو مایورکس دغه حمله ترهګره وبلله او ویې ویل سخته ده چې د کانګرس د مشر پر خاوند حمله داخلی ترهګری وګڼو. دا په داسې حال کې دی چې د امریکا قضایي چارواکو په دې زمینه کې بل نظر درلودلی دی. د سان فرانسیسکو ښار څارنوال بروک جینګنز د قتل په اقدام په تورونو سره د میرمن پولوسی په خاوند د یرغلګر په ضد د جرم په اعلانولو سره ویلي دي موږ باور یو چې په ښاغلي پولوسی باندې د حملې انګیزه سیاسي ده. په همهغه ورځ چې پل پولوسی باندې حمله وشوه فیډرل چارواکو په یوې ګډې ارزونه کې خبرداری ورکړ چې داخلي تاوتریخجنه افراد پلنه د 2022 کال د منځپړاو انتخاباتو لپاره یو ګواښ دی. مایورکس د دې پوښتنې په جواب کې چې آیا د هغو جملو په باب چې ممکنه ده د ځینو سیاستوالو له تاوتریخجنو او افراطي څرګندونو څخه متاثر شوی وي اندېښمن دی. وویل تاوتریخجنه افراط پلنه د متحده ایالاتو لپاره له ترهګرې سره اړوند یو تر ټولو ستر ګواښ دی. مونږ اندېښمن یو چې د مونږ مخالفان یعنی جمهوري غواړي ګوند د تاوتریخجنو څرګندونو له امله له اختلافاتو او درد څخه ناوړه استفاده وکړي.
متحده ایالاتو کې د وروستیو څو کلونو پیښو په تیره بیا د 2000 میلادي کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو په کمپاین او له انتخاباتو په وروسته بهیر کې پیښو ته په پام سره د تاوتریخچنې افراد پالنې په باب د امریکا د داخلي امنیت د وزیر په شمول د دغه هیواد د لوړپورو امنیتي چارواکو اندېښنو څرګندول معنا پیدا کوي. د امریکا د پخوانی کړغیرن ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تاوتریخجنو پلویانو لخوا د 2021 میلادي کال د جنوري په 6مه نیټه د دغه هیواد په کانګرس د یرغل پیښه چې په هغو کې ډیر د وسلوالو افراطي ډلو ټپلو او غورځنګونو پلویان وو په امریکا کې د داخلي ترهګرۍ یو تاوتریخجنې افراد پالنې مخ پر پراختیا او تورمخې مسلې ته د عمومي پام سبب شوی ده. د امریکا ولسمشر جوزف بایدن د 2021 میلادي کال په جنوري کې د ټرمپ وسلوال پلویان داخلي ترهګر وبلل. د بایدن دغه دریزه ډیر مهم ګڼل کیږي ځکه د سپین پوستو د برلاسه افراد پالخی پالو ډلو ټپلو په ترهګر ماهیت په ځن سره اعتراف د هغو په باطن کې نغښتی دی. داسې ښکاري د تاوتریخجنو افراطي زور پالو ډلو رول د امریکا په داخلي سیاست کې ډیر زیات شوی او تمه کیږي چې دغه ډلې ټپلې د امریکا په سیاسي ډګر کې د ترهګرو او تاوتریخجنو پیښو د رامنځته کېدا سبب شي. دمګرۍ په امریکا کې څه د پاسه 1600 افراطي زور پالی ډلې ټپلې پیژندل شوي دي. د کوکلاس کلانیانو په څیر پر ډلو سربیره چې د هغو د رامنځته کېدا او فعالیتونو مخینه 19 پیړۍ ته ورګرځي او نیونازیان چې څو لسیزې کېږي په امریکا کې فعالیتونه کوي په وروستیو څو کلونو کې په امریکا کې ویاړمنو بچیانو او د سوګند ساتونکو په شان د ډیرو زوړپالو ډلو ټپلو او غورځنګونو بیرغ پورته کړی او خپل فعالیتونه یې په بې مخینې توګه پراخ کړي دي. دغو افرادپالو ډلو ټپلو د مخالفانو پر ضد تاوتریخجن کارونه د خپلو اقداماتو په سر کې راوستي دي او همدا موضوع د امریکا په سیاسي او اجتماعي پیښو کې د داخلي ترهګرۍ او ناکرارۍ په زیاتېدا کې د دوی د رول لوبونې زیاتې کړي دي.
په امریکا کې اقتصادان خبرداری ورکوي چې په دغه هیواد کې د انفلیشن په دوام سره اقتصادي ځوړتیا هم هغه شان اندېښمنوونکي موضوع حسابېږي. د فیډرل ریزرو مشر جروم پاول په همدا وروستیو کې د دغه هیواد د مالي سیاستونو د برابرولو لپاره د امریکا د مرکزي بانک د چارواکو په غونډې کې په ډاګه وویل د نړۍ په تر ټولو ستر اقتصاد کې ځوړتیا داسې موضوع نه ده چې ورته بې پامه پاتې شو. هغه وروسته په سپتمبر کې د فیډرل آزادو بازارونو کې د کمیټې له ناستې وروسته په یوه خبري کانفرنس کې ویلی وو هیڅوک نه پوهیږي آیا دغه بهیر په ځوړتیا ختمیږي او دا چې که دغه شان وي نو دغه ځوړتیا به تر کومه اندازه مهمه وي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د سه‌شنبې په ورځ لیکلی دي د فیډرل ریزرو له غونډو وروسته سره په یو وخت په امریکا کې د انفلیشن اندازه هم هغه راز په تر ټولو لوړه سویه وه چې په څو وروستیو لسیزو کې یې مخینه نه ده درلودلې او امریکایي سیاستوالان هڅه کوي چې په ښه ډول یې مدیریت وکړي. له بل پلوه د مصرفونکو د غوښتې له کمیدا سره په یو وخت د استوګنې د بازار د کمزوري کېدا نښې نښانې هم رابرسېره شوي دي. البته د انفلیشن نوی اټکلونه خي چې د بایو د باو هم هغه شان دوام لري او د کار د ځواک لګښتونه لا زیات شوی دی. دغه خبرونه په دوام کې د یو امریکایي اقتصاد پوه لقول لیکي فیډرل ریزرو له یو پلوه باید په چټکۍ سره د ګټې انډول اندازه زیاته کړي او دا موضوع ارزوي چې آیا په واقعي اقتصاد او مالی ثبات کې د ګټې په اندازې کې یو بل لوی زیاتونه څرنګه عمل کوي. حکومت هم دراز له بل پلوه له انفلیشن سره په مبارزه کې خپل اعتبار او باور زیاتولی شي.
قدر منو اوریدونکو د بینقاب امریکا د پروګرام وخت هم دومره نو موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
الله هم مولا او ملګری.
Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.